د مشال ریډیو د په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سویزه بوريوال کاکړمو په دیو ساته خبرونه کې بیا هم هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې به خبرونه واورو. تم رید مهم خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر محمود خان ویلی چې پر ګڼ شمیر ستونزو سربیره یې د صوبې د ولس خدمت کړی دی. د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې دی د نجونو ښوونځي زر تر زره خلاص کړل سي، او بل پلو ملګری ملتونو د شام د جګړه ځپلو سیمو لپاره د بیخي زیاتو ضروري مرستو پر نه رسیدو خواشینی ښودلې ده. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر محمود خان ویلي چې پر ګڼ شمیر ستونزو سربیره یې د صوبې د ولس خدمت کړی دی. محمود خان دا څرګندونې د صوبایي حکومت تر ختمېدو وروسته په لومړي ځل د فروری پر 12مه په سوات کې د خپل ګوند جلسې ته په وینا کې کړی دی. هغه ویلي چې د اعلی وزیر په توګه یې څلور کاله داسې حکومت کړی چې ګټې به یې د صوبې ټول ولس ته رسیږي.
لول فاټا وا داغه مرجرو یو نیم کال پاګه کې ما تیر کو دو کال بیا کوډ راغی تاسو ته پدوا د الله زړه تر په یو امتحانو چې لګ بوسا واغستو نو وفاقی حکومت رن لړ او داغه نه بعد بیا په خیبر پختونخوا کې سیلاب راغی. دا سلو نیم کالا ما د دې خلکو لپاره د دې عوام لپاره مهنت کړې.
خود محمود خان تر جلسه وروسته یو شمیر کسانو له مشال رادیو سره په خبرو کې د هغه د ادعا ویرات کړي او تور پورې کړ چې د تحریک انصاف حکومت پراخي درغلي کړي دي او په کار د چی تر عامو انتخاباتو وړاندې احتساب وسی. د پاکستان حکومت وایي وفاقي تحقیقاتي ادارې ته اجازه ورکړې ده چې د عمران خان د واکمنۍ پر مهال تیر سوی د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین ونیسي. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله د فروری پر 12مه په کراچي کې خبري غونډې ته پر مهال تور پورې کړ چې شوکت ترین د عمران خان په لارښوونه د ملک اقتصاد خراب کړی و. رانا ثناءالله وویل چې د تحقیقاتو وفاقي ادارې د شوکت ترین په اړه پلټنې سرته رسولې دي او باید هغه ته سزا ورکړل سي. د شوکت ترین لخوا په دې اړه تازه غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د ستورونه په کلک رد کړی و. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا تور پورې کړی دی چې د ملک د روانو حالاتو ذمہ‌وار د پوځ پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا دی. پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر عمران خان دا ویډیوي څرګندونې د فروری پر 12مه پر ټویټر خپرې کړې دي. عمران خان ویلي چې د خپلې واکمنۍ پر مهال یې تر هغه وخته هیڅ پرېکړه نه سوای کولای چې د ده په وینا جنرال باجوا به یې منظوري نه و ورکړي. عمران خان زیاته کړې چې د ده حکومت د جنرال قمر جاوید باجوا په امر ختم کړل سوی و. د یادونې وړ ده چې د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPR د عمران خان داسې څرګندونې په وار وار رد کړې دي. پاکستان په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې خپلو سفارتخانو ته ویلي چې تر بل امر پورې دي د افغانستان وګړو ته ویزې نه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سرچینو د فروری پر 12مه مشال رادیو ته هغه لیک پخلی کړی چې د فروری پر اتمه لیکل سوی و. که څه هم په دې لیک کې د افغانستان وګړو ته د ویزو نه ورکولو په اړه وضاحت نه دی سوی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو ځینو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان وګړو ته پر جعلي اسنادو شاوخوا 1400 ویزې ورکول سوي دي، خو په خپلواکه توګه د دې ادعا پخلی نه دی سوی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا UNHCR ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي زر تر زره خلاص کړل سي. د خبره د یاد ادارې لخوا د فروری پر 12مه پر ټویټر په بیان کې سوې ده. دوی ویلي چې هیڅوک باید په هیڅ حالت کې له زده کړو بې برخې نه سي. د طالبان حکومت په دې اړه لڅه نه دی ویلي. ملګرو ملتونو د شام د جګړه ځپلو سیمو لپاره د بیخي زیاتو ضروري مرستو پر نه رسیدو خواشینی څرګنده کړې ده. دا خبر د ملګرو ملتونو د بیړنیو بشري مرستو د څانګې مشر مارټین ګریفتس د فروری پر 12مه پر داسې وخت کړی ده چې په شام او ترکی کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر شاوخوا ډیر زرو ته رسیدلی دي. یاد ادارې ویلي چې د فروری پر 16مه د راغلي زلزلې له کبله د مړو شمیر ښایي د اوسنۍ هغه دوه چنده سي، او ټاکل شوی دا چې د پاکستان سپر لیگ په نوم د کرکټ ټورنامنت لنن څخه په ملتان کې پیل شي. د دې سالۍ لومړۍ لوبه به نن ماښام 9:30 بجې د ملتان سلطانز او لاهور کلندرز ترمنځ ترسره کیږي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. که د خپرونې تر پای را سره وست نو دا ریپورټونه به واورئ. د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر محمود خان ویلي چې په 4 کلنه واکمنۍ کې یا پر ګڼ شمېر ستونزو سربیره د صوبې د ولس خدمت کړی دی، خو د سوات یو شمېر خلک برعکس نظر لري.
په دې صوبه کې مونږه د پیټیای له اوټ ورکو چې بدلون راولي، هغه الټه چا کسان هغه چې هغه سره د 10,000 روپو درک نه و، هغه اوس ارپدیان شوي دي، نو مونږ غواړو چې د دې احتساب وشي.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د ولسی پاڅون په نامه غونډې غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د پښتنو په سیمو کې د نامنۍ او وسلوالو فعالیتونو مخه ونیسي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې دا پالیسیانې دا د پښتون کام نه دي، دا بیرونی دي، د تحفظ لپاره به اتحاد او احتیاط دا کول غواړي.
په ترکیه کې د زلزلې له کبله په وجلسو کې لسګونه افغانان هم شامل دي.
هاتای کې کابو اتیا افغانان خاور ته سپارل شوی، همدارس په ادیامان کې هم تقریبا 15 کسان خاور ته سپارل شوی، و کسان په مالاتیا کې هم افغانان خاور ته سپارل شوی.
د دې ترڅنګ د سیمه نړۍ پاړه یو شمېر ریپورتونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت پخوانی اعلی وزیر محمود خان ویلي چې پر ګڼ شمېر ستونزو سربیره یې د صوبې د ولس خدمت کړی دی. نوموړي دا څرګندونې د صوبایي حکومت تر ختمېدو وروسته په لومړي ځل په سوات کې د ګوند جلسې ته په وینا کې کړې دي. هغه ویلي چې د ترسره کړیو خدمتونو ګټې به یا د صوبې ټول ولس ته رسیږي، خو د سوات یو شمېر کسانو له مشال رادیو سره په خبرو کې دغه دا ادعا رد کړې. دوی تور پورې کړی چې د تحریک انصاف حکومت پراخې درغلۍ کړي دي او په کار ده چې تر عامو انتخاباتو وړاندې ورسره حساب وسي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د سوات په منګور نشاد چوک کې د پاکستان تحریک انصاف په زرګونو کارکنانو د خیبر پښتونخوا پوخانی وزیر اعلی محمود خان ته هرکلی وکړو. محمود خان لپاره جوړ کړی شوی جلسې ته وروسته هغه خپل وینا کول چې د سوات ولسته د حکومت د 4 کلو کارکردګي بیانوم. دوی جلسې ته وویل
د 4.5 کال چې کوم حکومت کو او په کوم حالاتو کې ما حکومت کو لول فاټا وا داغه مرجرو یو نیم کال پاګه کې ما تیر کو دو کال بیا کووډ راغی تاسو ته پته وا د الله دادا طرفه یو امتحان و هغه هم تاسو وکتو چې لږ مسا واغستو نو وفاقي حکومت رن لاړ او د هغې نه بعد بیا په خیبر پختونخوا کې سیلاب راغی. دا 4.5 کاله ما د دې خلکو دپاره د دې عوام دپاره محنت کړی او د هغې ثمرات تاسو ته میلاویږي. یوازې په سوات ملکن ډیویژن کې نه، ان شاء الله دا پورا په خیبر پختونخوا کې دا ثمرات ټولو پختونو ته میلاویږي ان شاء الله.
محمود خان زیاته کړه چې په مرکز کې د هغوی د پارټۍ حکومت لو سره مرکزی حکومت د صوبې پټ وترولو چې ورسره صوبا د مالی مشکلات سره مخ شو.
د خلکو تر اوسه پورې 280 ارب روپۍ د خیبر پختونخوا نیولې دي نه ورغی. او چې کله ته پته وا چې مونږ به د اسمبلی ماتو نو دوه خر نه ټرانچ مترو هغه هم نه راغلی کو چې کله مونږ اسمبلی نه ماتې کړې د هغې نه پاتې پیسې ورکړې. دا خلک په کومه خوله باندې خبره کوي؟
بل خوا ته سوات پاس زلمی او عام خلک وایي چې پاکستان تحریک انصاف د کرپشن په ضد او د انصاف لپاره اوټ اغسته و. دوی تور لګوي چې د پارټۍ صوبایي ممبرانو او وزیرانو ټګي برګي کړي، وړومبۍ دې هغوی احتساب وشي وروسته دې ټاکنې وکړی شي. د وشو مټېتال اوسېدونکي انور سرپراز چې منګوره کې روزګار کوي وایي
اوس دا ویل غواړم چې مطلب کم از کم د احتساب دی وشي، په دې وجه دی وشي چې سبا لکه مونږ باندې نور داسې حکمران شي بل کسان راشي. که دوی ته اوس موقع ورکړی شي نو دا به مونږ د ډېر یو غټ مطلب جوړي. سبا بل یو کس سړی به کرپشن کوي، بل ورځ بل سړی به ایم پی ایم این اے منسٹر به کرپشن کوي، خو دا لازمن پکار دی چې مطلب پدی باندې احتساب وشي.
یو بل ځل مې پزل وای دوی چې دی پاکستان تحریک انصاف ته د بدلون لپاره اوټ ورکړو، خداوی په وینا یا د پارټۍ په دغه کې پاتې راغلي.
په دې صبح کې مونږه د پیټیای له اوټ ورکو چې بدلون راولي، هغه الټه چا کسان هغه چې هغه سره
لس زر روپو درک نو هغه اوس عرب پتیان شوی دی اسمکه هغه ست دی کمرشل ایریا کې پکالام په موډن په هر ژوند کې چې هغه خپل هغه روپی الته د صبح کم خزانه اوس صبح په 1100 عرب روپو قرضدار شوی نو مونږ غواړو چې د دې حساب وشي چې دا روپی دې کم زنه دی او دا خزانه خالی کړی دی.
بلخوا د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان، پخوانی صوبائی وزیر ډاکټر امجد، د ضلع سوات پخوانی د ترقیاتی کارونو مشر او صوبائی اسمبلی غړي په ضلع کې دغه جلسې کې ویل چې دوی هر قسمه احتساب ته تیار دي او خپل اساسي قوم ته برسیره کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا تور پورې کړی دی چې د ملک د روانو حالاتو ذمہوار د پوځ پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا دی. نوموړي پرون په یو ویډیو بیان کې منلی چې د خپل واکمنۍ پر مهال یې تر هغه وخته هیڅ پریکړه نه سوی کولای چې د ده په وینا جنرال باجوا به یې منظوري نه ورکړي. پوځ داسې تورونه تل رد کړی دی. اوس پوښتنه دا ده چې عمران خان په داسې تورونو بیا بیا تکرارولو څه ترلاسه کول غواړي. دا پوښتنه مې په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان څخه وکړه.
زما نظر دا ده چې سره دی چې د جنرال باجوا اوس د پاکستان د فوج مشر نه دی، لیکن د فوج او د پخوانی مشرانو یو تعلق وی. نو زما نظر دا ده چې یو خو عمران خان په یو بلواسطه توګه باندې په فوج باندې یو دباو فشار ساتل غواړي چې په راتلونکو کې دوی د ځان د دې سیاسي معاملونو لري وساتي، ځکه چې تاسو ته یادېږي جنرال باجوا چې کله خیری خطاب کاوه یو هغه په خپل باندې غلطۍ د تیرو او یاو یا پنځو یا کالو باندې چې فوج کې غلطۍ کړې دا هغه په خپل باندې چې مداخله کړې ده د پاکستان په سیاست کې، نو هغه دا ومنله. البته دایمو چې فوج اوس فیصله دا کړې ده چې دیو پر راتلونکو کې مداخله په سیاست کې نه کوي، لیکن د جنرال باجوا دغه بیان ته په پاکستان کې لکه ډېر خلک اعتبار نه کوي او ګوري به سره دې اوس پورې د نوې د فوج د مشر هغه رنګ رول یا مداخله نه راغلي. خو لیکن که تاسو اوس وګوره د پاکستان په هر ځای کې اوس هم د فوج یو ډېر زیات یو مهم لکه یو رول وی او ارزه کې خپل نو ممکن نه چې دا غواړي. او د عمران خان یو بل خبر هم چې په خوا به دا وی چې د امریکا د دبا دا غي ساده شروع شوی چې نه جنرال باجوا امریکا ته دا خبره کړې و چې عمران خان د امریکا خلاف تنو بار
اپوزیشن غوندونه چې دی او چې په حکومت کې دی هغه وخت په اپوزیشن کې وو، دوی به عمران خان باندې دا تورونه لګول چې ګواکې د د ترشا د پاکستان پاوز دی او اداري دی. خو عمران خان بهغه وخت په کلکه دا تورونه ردول او چې دی په خپل منی، نو دا د ته په سیاسي توګه تاوان نه رسي.
نه، دا هم د پاکستان په سیاست کې د پاکستان په اولس په او بیا خاص کر ځوانانو کې یو بدلون ذکر راغلی دی چې په خوا به پاکستان کې د فوج په اړه باندې سیاسي مشرانو خبرې نه کولې، بلکې کله کله به خبرې هم شوې یا اختلافات به هم هغه به په رسنیو کې په میډیا کې یا سوشل میډیا خوانه نه براتله. کله به د فوج نوم چا واخیست نه هغه به دغه دار هغه یو دلته به چار چا سره په لاس کې یو ټاپه هغه به پوه لګېده. اوس هغه به شی بدل شو. اوس کې عمران خان بیانیه کې د سیکورټی اسټابلیشمنت چې وته پاکستان کې وي او دغه هغه مختصر معنی خلکوم دا کې چې فوج او استخبارات انټيليجنس، نو عمران خان په بیانیه کې دا یو بنیادی نقطه وا چې دا به دا داوا کوله چې فوج او لکه خپل مو دا خبر بیا وکړ پرون. نو معنی دا ده چې دغه باوجود تاسو وګورئ چې کله عمران خان په اپریل کې تیر کا لری شو څومره زمینی انتخابات شوي دي، که په پنجاب کې شوي دي یا په د ملک په نورو برخو کې شوي دي د پښتونخوا په شمول، هغه کې د عمران خان پاتے مثلا شلک پنجاب کې شوی او زمینی انتخابات صوبائی اسمبلی نشپانس پکې عمران خان پاتے ګټلی. دغه رنګ عمران خان په خپل پاتو کې شپږ سیټونه وګټل. نو معنی دا ده چې د دغه بیانیې باوجود خلکو د عمران خان بیانیه ومنله. فوج اوس په دې کې مشکل کې د نن سبا چې په پاکستان کې د ترهګری د حملې زیاتې شوې دي، نو فوج دې وخت کې توجه هغه تم ځکه نشي کولې چې فوج دې وخت کې خپل غنوم خپل ساق چې هغه دومره په میډیا کې اوس راځي تنقید پېښې وي د تیر یو نیم کال کې هغه ځان غنوم واپس بحال کول غواړي. دا به موجود دی او دا به پوسم شته.
د مشال لاډیو ټوله خبرونه پر موبایل اپ تر لاسه کړئ.
کدا اپل یا انډراید سمارټ فون لرئ د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شئ.
پښتو انتخاب کړي،
بیا د پاکستان برخه وټاکي
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلي.
د پاکستان حکومت د تحقیقاتي ادارې اف ای ای تویلی چې د عمران خان د واکمنۍ پر مهال تیرسوي د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین ونیسي. د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا سناوله په کراچي کې رسنیو تویلی چې د تحقیقاتو وفاقي ادارې د شوکت ترین په اړه پلټنې سر ترسولې دي او د پوینا باید دغه ته سزا ورکړل سي. نموړي تور پورې کړی چې شوکت ترین د عمران خان په لارښوونه د ملک اقتصاد خراب کړی و، خو شوکت ترین په دې اړه لا غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې یې په وار وار د ستورونه رد کړی و. نیاز علي په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله د پروري په 12مه په کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال وویل چې د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین د نیولو لپاره اف ای ای ته اجازه ورکړې ده. شوکت ترین د عمران خان په وینا داسې کار کړی چې پاکستان ته زیان ورسوي. د هغه خلاف د اف ای ای تحقیقات مکمل شوې دي
او اف ای ای نے ان کو اریسٹ کرنے کی اجازت مانگی تھی جو گورنمنٹ نے دے دی ہے.
دی وای چې اف ای ای د هغه د نیولو اجازه غوښتي وه چې حکومت تا اجازت ورکړې دي. د ملک ته اقتصاد د خرابولو لپاره عمران خان د شوکت ترین په څیر سړې کارولې او شوکت ترین یو داسې اقدام هم کړو چې په ممکنه توګه تی پاکستان ته زیان رسیدو. د شوکت ترین په ضد د ایپای پلټنې بشپړ شوې دي. شوکت ترین ته باید سزا ورکړې شي
او ان کو جو ہے وہ اس بات کی سزا ملنی چاہیے.
درانا ثناءالله د تازه خبرو په جواب کې د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین سندي ویلي، خودو ورځې وړاندې په کراچۍ کې د یو خبری غونډې په محل شوکت ترین د حکومت دا تورونه رد کړی دي. شوکت ترین په خپل خبرو کې ویلي دی وایي چې شوکت ترین قدار نه دی، په سیاسي، اقتصادي او امنیتی حالاتو د خلکو سوچ او فکر بیل بیل وي. که څوک بیل فکر لري نو هغه قدار شو. زموږ حکومت چې د ایم ایف سره د شپږم پروګرام په اړه کوم تړون کړی وو، نو هغه وخت د پی ډی ایم مشرانو ویل چې د هیواد سودا یې وکړه، نو بیا خو چا د دوی په ضد د غداري تورونه نه دي پوری کړي. باید چې د غداري تورونو لګولو دا لړۍ ودرولې شي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف پخوانی وزیر او د سن صوبې مشر علي زيدي بیا مشال ریډیو ته ویلي چې شوکت ترین قصور دا دی چې هغه د عمران خان سره په کلکه ولاړ دی. په دې هیواد کې څوک چې د عمران خان سره ولاړ دی، دې حکومت ته هغه سازش کاری. لدی وړاندې موجوده حکومت لخوا د تحریک انصاف د غړو د نیولو پر لپسې لړۍ روانه ده. دوی دې د شوکت ترین د نیولو خپل شوق هم پوره کړي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله د خبرې په داسې حال کې کړي چې لدی وړاندې وفاقی تحقیقاتی اداری یا اف ای ای د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین د نیولو لپاره د کورنو چارو له وزارت څخه اجازه غوښته وو چې د پیسو نړیوال صندوق سره د معاهده په ختمولو کې د هغه د رول په تور ونیول شي. تیر کال په اگست کې د شوکت ترین لخوا د پنجاب او خیبر پختونخوا د هغه وخت د خزانه وزیرانو سره په ټلیفون شوې خبرې مخې ته راغلي وي چې بیا د پی ډی ایم موجوده حکومت دغه یو سازش بللی وو او په شوکت ترین تور پورې کړی وو چې هغه غوښتل چې د هیواد ملي ګټې او امنیت ته زیان ورسوي. مرکزی حکومت د شوکت ترین د یادو خبرو یا آډیو لیک د تحقیقاتو لپاره اف ای ای ته استولې وو. رانا ثناءالله ویلي چې د عمران خان په ضد هم پلټنې روانې دي او د هغه د نیولو وخت په ډیر زر راورسیږي. رانا ثناءالله ویلي چې عمران خان له تیر وو اتو میاشتو راهیسې په منظمه توګه هڅې کوي چې پاکستان کې سیاسي کړکېچ سره اقتصادي ګډوډي راشي او واتا زیان ورسیږي. د خبری غونډې په محل د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله ویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په هیواد کې د ترهګرۍ نوې صفه راغلې ده. ټولی امنیتی او قانون پیل کوونکي ادارې حکومت په دې اړه پوره تیاری لري او موږ بعد ترهګرو مخه ونیسو.
ماضی میں جو مذاکرات کیے گئے وہ تجربہ جو ہے وہ ناکام رہا ہے.
دی وای چې په تیر وختونو کې له ترهګرو سره د خبرو اترو د لارې د سولې تجربه ناکامه شوې ده او کومې خبرې اترې چې شوې وي له بده مرغه تر اوسه کومه ښه نتیجه مخې ته نه ده راغلې. نو په راتلونکي کې د ترهګرو سره دا ډول د خبرو اترو امکان نشته.
مذاکرات کا تو کوئی امکان نہیں ہے.
رانا ثناء اللہ ویلی چې د فروری په 12 د بلوچستان په گوادر او سند په کراچی کې د امن او امان په اړه هم خبرې غونډې کړي. د دواړو صوبو پولیسو او نورو امنیتی چارواکو زموږ سره د چینایي او نورو بهرنو وګړو د تحفظ لپاره خپل پروګرام شریک کړي او هیله لرو چې بهرنی وګړو ته به بشپړ ډول تحفظ ورکړي شي. رانا ثناء اللہ د چینایي وګړو ترڅنګ نور بهرنی وګړو ته د امنیت په اړه خبرې په داسې حال کې کړي چې 13 میاشت د پیښور په پولیس لائن جماعت کې د 14 وروستو د پاکستان د کورونو چارو وزارت ټولو صوبو چیف سیکرټري پولیسو او نور امنیتی ادارو ته یو خط لیکلی وو چې پکې ویلي شوی وو چې د ترهګرو لخوا په پاکستان کې موجود بهرنی وګړي په نښه کولو خطر ده، نو د بهرنی وګړو د امنیت لپاره دې سخت ګامونه واخیستل شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو، له 9 تر 10، لا یو لسو تر دو لسو، او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې پرون د بنو ولسي پاسون غونډه کې ویناوال وویل چې پښتون میشته سیمو د پاره د وسایلو خپل اختیار غواړي او له حکومت غوښتنه کوي چې د پښتنو په سیمو کې د نامرئی او وسلوالو فعالیتونو مخه ونیسي. د غونډې مشرانو په خپلو ویناو کې دا هم ویل چې پښتانه جنګونو ډیر ځپلي دي او نور په خپلو سیمو کې جنګونه نسي زغملی. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې اورو.
یاد پاسون د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سیوري لاندې وشو چې پکې سیاسي ګوندونو، مدني فعالانو، وکیلانو او عامو خلکو ګډون درلود. د غورځنګ مشر منظور پښتین او نورو مشرانو خپلو ویناو کې وویل چې ریاست د قانونو، د وسایلو، تاریخ، ژبې او افرادو د تحفظ ذمه وار دی، خو دوی تور پورې کړ چې پښتانه یې په جنګونو کې ښکېل کړي.
پدے کہ یو اڑف تا دنیا نا وڑے منصوبے دی، بل طرف تا خان غفلت ہندائی، لگ بخ پل خان تا ہم بتنسو افرادی قوت او معاشی قوت دا بمن نور کو چاہتا، ہر اغا قوت چھ دا خاورتا جنگ رامی دا غی برخ جوڑ دل، یا غو تا پتے ور کول، یا غو تا پیسے ور کول، یا غو تا جاسوسے کول، دا دا وطن تا بدبختی راوڑی. تو دیکھنا با ہم پل کھان تا کلا رو، البتا تو دیکھ ہیچ شک نشتلائے چہ دا پالیسیانے دا دا پختون کام ندی، دا بیرونی دی، خدا تا تحفظ دا پارا با اتحاد و احتیاط دا کول غواڑی.
پاسون کې راغون شو ته د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال سردار حسین بابک او نورو مشرانو خپل ویناو کې وویل چې پښتانو ته د آئین لاندې پر خپل وسایلو خپل اختیار ورکړي. ویناوالو غوښتنه وکړه چې حکومت د ترهګرۍ او وسلوالو د بیا منظم کېدو مخه ونیسي. د بنو ولسی پاسون پاړه د غلطه انتظامی او امنیتی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې بنو وزیرستان لکی مروت په ګډون پټولو سیمو کې وسله والو زید عملیات دوام لري. دغلت امنیت ته ژمن دي. د وزیرستان گیس نه به ځایي خلکو ته پوره برخه ورکوي او د لړکې سروې پیل شوې. له سیمې مشرانو سره یې هم جرګې روانې دي. په دې وروستیو کې د وسله والو تازه بریدونو او نامنۍ زید په سواد، بونیر، دیر، بجاوړ، پېښور، لکی مروت او نورو سیمو کې ولسی پاسونونه شوي چې وروستۍ تازه په تیرو څو ورځو کې مومن قبایلي ضلعه کې شوی و. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
کراچۍ د پاکستان لوی ښار دی او زه نیاز علي خان له دې ښاره تاسو ته پر روانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو واورئ چې له حالاتو خبر شي. زمونږ خبرونه د سحر له نهو د ماښام تر شپږو بجو اوریدلی شي.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن وای په کابل کې امنیتي حالت د اندېښنې وړ دی. هغه په هند کې له واین نیوز نومي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي، افغانستان اوس مهال د ډیرو ترهګرو سازمانونو لپاره په امن پټنځای بدل شوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي چې داعش غواړي په کابل کې د چین، ایران او هند پر سفارتونو بریدونه وکړي. په دې اړه تفصیل د امید ظهیر مل په رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د دې هیواد وضعیت له هر اړخه د اندېښنې وړ بولي. توماس نیکلاسن چې په هند کې له ویان ټلویزیون سره مرکه کوله ویلي، د افغانستان وضعیت د ننه د افغانانو او بهر د نورو ګاونډیانو لپاره خورا خراب دی.
لومړی داسې دولت نشته چې خلک او نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني. موږ په سیستماتیکه توګه د طالبانو لخوا د فرمانونو په صادرولو سره د بشري حقونو د نقص، د نجونو او ښځو د ازادۍ، د سفر محدودیت او د خبریالانو او قومي او مذهبي لږکیو د ځپلو شاهدان یو. اساسي قانون نشته. د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصاد سقوط کړی او په افغانستان کې دننه امنیتي وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ دی.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ورپورې چارواکي له شمیر ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته هم اشاره کوي. وای افغانستان اوس مهال د ډیرو ترهګرو سازمانونو لپاره په امن پټنځای بدل شوی دی. توماس نیکلاسن په کابل کې د روسي، پاکستان او چین په ډیپلوماټیکو مرکزونو او ترخوای ان د طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې دننه شوی یو بریدونو ته اشاره وای. په کابل کې دننه یو جدي امنیتي ګواخ موجود دی.
زما په ان که موږ ځینو حقایقو ته وګورو، د راتلونکي په اړه ډېر څه نشو ویلی. موږ په کابل کې د القاعدې مشر ولید، ګورو چې د داعش خراسان ظرفیت لوړیږي او بریدونه کوي. ګورو چې ټي ټي پي پاکستان کې بریدونه کوي. دا پیښې په نورو ګاونډیو هم اغیز کوي. افغانستان تر هغو له دې وضعیته نشي وتلی چې څو اوسنی حالت بدل نه کړي. هغه حالت چې پخوا به هم پکې ځینو جهادي او وسله والو ډلو او سازمانونو فعالیت کاوه.
خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هیت بیان منی چې ګنې د افغانستان وضعیت دې تر دې کې خراب شي. هغه نن ازادي رادیو ته وویل،
موږ دا خبره را دوه دلته هیڅ ته اجازه نشته چې وای بهرنی په افغانستان کې مسله شتون ولري. نو اسلامي امارت هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان خاور چا کولاندې استعمال کوي او تل تعدید جوړ.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاس انداس همحال د افغانستان د داخلي امنیتي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کوي چې د پنځشنبه په ورځ ملګرو ملتونو سازمان یو راپور کې ولیکل، داعش ډلې په نړۍ کې د طالبانو د لامنځوي کولو په خاطر خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې به د چین، هند او ایران په سفارتونو بریدونه وکړي. تر خوای د ملګرو ملتونو سازمان په امنیت شورا کې د پنځشنبه په ورځ شوې غونډه کې یو شمېر هیوادونو استازو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش ډلې لخوا افغانستان سیمې او نړۍ ته د ورپېښو ګواښونو په اړه هم خبرداري ورکړ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوی دی. د خبرونو لنډیز ته مو پام راړوم او لا غوښته بیا درته نور رپورټونه هم وړاندې کوو. د خبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر محمود خان ویلي چې پر ګڼ شمېر ستونزو سربیره یې د صوبې د ولس خدمت کړی دی. محمود خان دا څرګندونې د صوبایي حکومت تر ختمېدو وروسته په لومړي ځل پرون په سوات کې د خپل ګوند جلسې ته په وینا کې کړې دي. خو د محمود خان تر جلسه وروسته یو شمېر کسان له مشال رادیو سره په خبرو کې د هغه د ادعا رد کړي او تورې پورې کړي چې د تحریک انصاف حکومت پراخې درغلۍ کړي دي او په کار ده چې حساب ورسره وسی. د پاکستان حکومت وایي وفاقي تحقیقاتي ادارې ته اجازه ورکړې ده چې د عمران خان د واکمنۍ پر مهال تیر سوی د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین ونیسي. د خبره د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر رانا سناولا د فروری پر 12 په کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې کړې ده. رانا سناولا تور پوری کړی چې شوکت ترین د عمران خان په لارښوونه د ملک اقتصاد خراب کړی دی، خو شوکت ترین تر دې وړاندې په وار وار د استورونه رد کړی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا تور پورې کړی دی چې د ملک د روانو حالاتو ذمہ‌وار د پوځ پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا دی. پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر عمران خان دا ویډیوي څرګندونې د فروری پر 12 پر ټویټر خپرې کړې دي. عمران خان ویلي چې د خپل واکمنۍ پر مهال یې تر هغه وخته هیڅ پریکړه نه سوای کولای چې د ده په وینا جنرال باجوا به یې منظوري نه وای وکړي. پوځ د عمران خان د ستورونه تر دې وړاندې په وار وار رد کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یونیچیار ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې دی د نجونو ښوونځي زر تر زره خلاص کړل سي. دا خبره یادی ادارې پرون پر ټویټر په بیان کې کړی ده. دوی زیاته کړی چې هیڅوک باید په هیڅ حالت کې له زده کړو بې برخې نه سي. ملګرو ملتونو د شام د جګړه ځپلو سیمو لپاره د بیخي زیاتو ضروري مرستو پر نه رسیدو خواشنی ښودلې ده. د خبره د ملګرو ملتونو د بیړنیو مشري مرستو د څانګې مشر مارټین ګریفتس د فروری پر 12 په داسې وخت کې کړی ده چې په شام او ترکیه کې د فروری د 16 زلزلې د مړو شمیر 1500 ته رسیدلې. تاسو موږ غوښتل مشال ریډیو څخه اوري او سم د پاتې رپورټونو پر لور. ملګری ملتونو وایي په ترکیه او سوریه کې د سخت زلزلې له امله د وجلسو شمیر اوس 3000 ته رسیدلی دی. له دې ډلې نږدې 10000 کسان په ترکیه او پاتې نور په شام کې وجلسوي دي. په ورته وخت کې د سوریه په شمال لویدیځ کې د زلزلې ځپلو سیمو خلک وایي چې دوی هیر سوي او هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي سوي. په ترکیه کې د زلزلې له کبله په وجلسو کې ګڼ شمېر افغانان هم شامل دي. صفی الله ستانکزای په دې اړه رپورت لري.
په انقره کې د افغانستان سفارت په ترکیه کې د تیرې اونۍ د زوروري زلزلې له امله د افغانانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي خبر ورکوي. په ترکیه کې د افغانستان د سفارت قنصل پسرلی حکیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سفارت لخوا لیږل شوې ټیم د ترکیې په مالاتیا ښار کې هم میشتو افغانانو ته د مرګ ژوبلې د رسیدو خبر ورکړی.
مخکې مو ویلي وو چې په هاتای کې کابو 80 افغانان خاورو ته سپارل شوي، همدارس په ادیامان کې هم تقریبا 15 کسان خاورو ته سپارل شوي. په غازیان تب او ادانا ولایتونو کې افغانان تلنې کمرغه کوم مرګ ژوبله نه دا غوښته. ولی زمونږ هیئت کله چې سهار ملاتیا ښار ته ورسېدو نو هلته هم له بده مرغه تر دې دمه د محل د خلکو څخه کوم معلومات چې زمونږ هیئت لاسته راوړي دي، و کسان په ملاتیا کې هم افغانان خاورو ته سپارل شوي، شهیدان شوي.
ښاغلی پسرلی زیاته کړه چې د دوی ټیم توانېدلی د ترکیې له دولتي چارواکو او افغان مرستندویو ادارو سره په همغږۍ د افغانانو اړتیاو ته ځواب ووایي او مرستې ورسره وکړي. په ترکیه او سوریه کې تیر دوشنبه یعنې فبروري په شپږمه زوروري زلزلې د غدواړو هیوادونو خلکو ته سخت ځانیا او مالی زیانونه واړول. ژغورونکو له زلزلې شپږ ورځې وروسته پرون یکشنبه نور مړي هم له خاورو راایستلي. لکه څنګه چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو په رسولو کې د ځنډ او ملي ټاکنو ته د چمتووالي په اړه له ډیرو پوښتنو سره مخ دی، هغه ژمنه کړې چې په څو اونیو کې به د بیا رغونې چارې پیل کړي. په عین وخت کې د سوریې په شمال لویدیځو سیمو کې چې تر ټولو ډېر تاوانونه ورسېدلي، هغه خلک بېرته له خپلو کورونو کډې کولو ته اړ شوي چې یوه لسیزه د کورنۍ جګړې په خاطر بې کوره شوي وو. دغو سیمو د بشار اسد د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو په پرتله لږې مرستې ترلاسه کړي. د ترکیه او سوریې پولې ته د ملګرو ملتونو د بشر دوسره چارو مشر مارتین ګریفتس ورغلی و او وروسته یې په خپل ټویټر ولیکل چې موږ تر اوسه د سوریې شمال لویدیځ خلکو ته په رسیدګۍ کې بېوسه وو. ګریفتس زیاته کړې، دوی یقینا داسې احساس کوي چې دغه خلک یوازې پرېښودل شوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان ښځینه فعالانې وایي چې د تخار ولایت د احتجاج کوونکو ښځو مشره پریسا مبارز او ورور یې د طالبانو له زندانه خوشي سوي دي. مبارز د شنبې په ورځ نیول سوې وه. د مقتدرو ښځو خوځښت وایي چې طالبانو هغه په زندان کې وهلې وه. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د مدني فعالانو او خبریالانو په نیولو اندېښنه ښودلې ده. صفی الله ستانکزی نور حال راکوي.
د خزینه فعالانو او د ملګرو ملتونو د خاص استازي ریچارډ بنت تر ټینګار وروسته د راپورونو له مخې طالب چارواکو د تخار د معترضو ښځو مشره پریسا مبارز خوشی کړې ده. د افغانستان د مقتدرو ښځو د خوځښت مشرې مونسې مبارز ازادي راډیو سره په خبرو کې د پریسا مبارز د خوشی کېدو خبره تایید کړه.
پریسا مبارز بنیانگذار جنبش زنان تخار با برادرش توسط ملیشه های طالب متعلق به حوزه چار.
پریسا مبارز د تخار د شوزو د خوځښت مشره او ورور د طالبانو د ملیشو لخوا چې څلورمی حوزه اړوند و نیول سوی وو او حوزه کې د دې لپاره چې د تلیفون کوډ یې نو ور کړی وهلی وو، بیا یې استخباراتو ته انتقال کړی وو. یوه شپه یې بندیان کړی وو. بیا د پریسا مور د هغې له مشر ور او نورو سپینږیرو په منځګړیتوب د طالبانو استخباراتو ته تللي وو او د ضمانت په ورکولو او د هغو فشارونو په خاطر چې نړیوالو بنسټونو او څیرو وارد کړي وو پریسا مبارز او ورور یې خوشی کړل، خو ترې تعهد یې اخیستی چې نور به مبارزاتي کارونه نه کوي.
په خواله رسنیو پریسا مبارز ته منسوب یو عکس هم خپور شوی چې پکې د هغې په سر پټۍ تړل شوې او لاس کې هم د ستنې لګولو کنول لګیدلی. دا عکس لا په خپلواکه توګه چا نه دی تایید کړی، خو لږ تر لږه یوې پاڼې ادعا کړې چې پریسا مبارز ده او د طالبانو لخوا وهل شوې او اوس په کور کې تر درملنې لاندې ده. د پریسا مبارز د خوشی کولو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ اعلامیه ورکړه او د هغې په سمدستي او له قید او شرط پرته خوشي کېدو یې ټینګار وکړ. د بشري حقونو د سار سازمان او ګڼو نورو ښځینه فعالانو هم پر طالبانو غږ وکړ چې پریسا مبارز خوشي کړي. د فعالانو د بندیانولو مسله یوازې په همدې یوې قضیې نه ختمیږي. ریچارډ بنټ یکشنبه ناوخته ویلي، سره له دې چې طالبانو پریسا مبارز او د هغې ورور بېرته خوشي کړي، خو د ښځو د حقونو یوه بله فعاله نرګس سادات یې په کابل کې نیولې. بنټ ویلي طالبان باید سمدستی اغلی سادات خوشی کړي. مونسا مبارز چې د نرګس سادات له قضیه خبره ده وایي، ځکه د هغې د نیول کېدو قضیه پټه ساتل شوې وه چې طالبانو له کورنۍ سره د هغې د خوشی کولو ژمنه کړې وه.
هیڅ
معلومات نشته. حوزې ته چې ورځي وایي استخباراتو ته وړې ده. څلوېښتم ریاست ته ورځي وایي نیویم ریاست ته وړې ده. نو په همدې ترتیب کورنۍ ورپسې ګرځي. خو مطمئن یم چې نرګس سادات په توقیف کې ده او د طالبانو تر شکنجې لاندې ده.
روان وضعیت ملګرو ملتونو سازمان اندېښمن کړی دی. دغه سازمان مرستندوی پلاوی یوناما ویلي، په وروستیو څو اونیو کې افغان مدني فعالان او ژورنالیستان په خپل سره توګه نیول کېږي. یوناما یکشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتي چې بشري حقونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی ټینګار کړی چې افغانان حق لري خپل نظرونه له ویرې پرته څرګند کړي. طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی په خپله شاوخوا یو نیم کلنه دوره کې تر دې دمه لسګونه افغان معترضې ښځې او فعالان بندیان کړي. که څه هم له دې ډلې بیرته خلاص شوې، خو د تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل په څیر فعالانه چې ډیر وخت بند کې تیر کړل، تر خوشی کېدو وروسته رسنیو سره په مرکو کې د طالبانو له ځورونکو اقداماتو او بدو شکنجو شکایت وکړ. طالبانو ډیر کم د معترضو ښځو د نیولو په اړه له رسنیو سره خبرې کړې او د هغوی د ځورونو خبرې رد کړې دي. طالبانو په بیا واکمنېدو سره د نجونو متوسطې او لیسې له څه باندې 500 ورځو راهیسې تړلې دي. تیر ډسمبر د نجونو پوهنتونونه هم وتړل او ورپسې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیرای اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
د افغانستان د خوست د سپيري د سرحدي ولسوالي اوسیدونکو وایي چې یو شمیر مهمو ستونزو د دوی ژوند لکړاونو سره مخامخ کړي دي. سیموال وایي ځوانان یې بیکار دي، د خلکو اقتصادي کمزوري دي، سړکونه یې خراب دي او د یاد ولسوالي په میسر غزیدلی خوړ هم د دوی فصلونه ونو او مزکو ته ګواښ پېښ کړی دی. بلوري ته ځایي چارواکي د یاد ولسوالي د اوسیدونکو ستونزې غوښتنې پر ځای بولي او وایي د اوسنیو چارواکو دا ډول سیمو ته پاملرنه ډیره ده او هلته د یو شمیر اړینو پروژو پلي کول په پام کې دي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورټ کې اورو.
د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکي شفیق مشاد راډیو ته وویل لیوی خو د دوی د ولسوالۍ اوسیدونکو اقتصاد ډیر کمزوری دی او بل لوري ته د تیر کال زلزلې خلکو ته دومره زیانونه واړول چې دوی نشي جبرانولی.
دا د سپیر حال چې ډیر بېوزله دی، بیخي کومکونه نه ورسره کیږي او بل طرف ته دغه زلزلې چې دي ډیر سخت وځپل، تر اوسه داسې کومکونه نه دي ورسره شوي چې دوی هغه د دوی ژوند اړوند کوم غوښتنې چې هغه پرې کوي او ته خونځي ډیر کام دي. ډیری شاګردانو او د کلی ماشومان زده کوونکي د ټول دي زده کړې څخه به برخه شوي دي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی رحمان ولی هم د دوی د خلکو ستونزې ډیرې بولي او وایي ځوانان بیکار دي. همدارنګ د دې ولسوالۍ په منځ کې خړ بهږي چې په سیلابي موسمونو کې هغه لک فصلونه هم له منځه وړي.
ځوانانو تش ګرځي او څوک کورونا نشته. موږ د سړک په باره کې د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ والا ډېر ضرورت لري چې د سړکونو موږ ډېره غوښتنه لري. بلحال موږ دغه یوالو بندو نه جوړېدل ډېره غوښتنه غوړ.
د سپیر اوسیدونکي وایي د ځوانانو بیکاري د ټولو ستونزو او مشکلاتو بنیاد جوړوي او له دې کبله ځوانان نشو او نور نړۍ ته په قاچاقي لارو مهاجرتونو ته مخه کوي. د سیمې یو ځوان محمد قدیر وایي
ولا بیکاری د داس رټ مخ مخ دی، پیسې نشته، مرسته وکړي، دا اندر د سترګې نیولې نه راندا کچ نه لري.
سره د دې چې په تیرو شلو کلونو کې یو ځل سپیری ولسوالۍ ته غځېدلی سړک پوخ شوی، خو د خوړونو او سیلابونو د لاسه یې ډېرې برخې تخریب شوي او د چارواکو د بیا بیا ژمنو سره سره په اساسي ډول نه دي ترمیم شوي. د سپیری اوسیدونکی سردار خان د فرعي لارو او عمومي سړک خرابوالی د خلکو له مهمو ستونزو څخه ګڼي او وایي
سړک هم دومره زیات خراب دی چې په ژمي کې هیڅ موږ کولای نه شو چې موږ مرکز را وصل شو. زموږ مریضان په لار کې سفر کوي، ستر مشکلې مې سړک دی، به تور دی هیڅ کاروبار نشته.
بلور ته ځای چارواکي مانی چې په تیرو دوه لسیزو کې یو شمېر سیمې د بیا رغونې له کارونو پاتې شوي او خلکو لپاره د ژوند لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هر هغه پروګرامونه چې عمارت په وس کې وي هغه به د دوی لپاره کار اچوي، تر څو د دوی لپاره د کار زیار د منطقې د آبادۍ د هغوی د صحت او د تعلیم او تربیه او داسې د نورو مشکلو دپاره کې انشاءالله تعالی ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې دي.
د یادونې وړ ده سپیره د خوست په سویل لویدیځ لوري کې لرې پرته غرنۍ ولسوالۍ ده چې ډیری لرې پرتې سیمې منظمې لارې نه لري او له همدې کبله د موټرو کرایې ډېرې لوړې دي. یاد ولسوالۍ ډیوران کرښې ته څیرمه شمالي وزیرستان سره په اوږدو پرته ده او د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ هم د 2014 زیږدیز کال د نیمایي راهیسې په سپیره کې اوسیږي.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخر او چرچاپیر سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
د افغانستان د لغمان ولایت شوونکی وایي چې له اوږدو کلون راهیسې له دوی سره د استوګنې لپاره د نمرو یا پلاټونو د ورکړې ژمنې کېږي خو تر اوسه نه دي عملي سوي. دوی د طالبانو د حکومت له چارواکو غواړي چې شوونکو ته دي د استوګنې لپاره نه پلاټونه ورکړي. بلخوا په لغمان کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د شوونکو ستونزه له چارواکو سره شریکه سوې ده چې په نږدې وختونو کې به د دوی په وینا د یو ځانګړي طرز لامل لمخي پر شوونکو د استوګنې لپاره نوي پلاټونه وویشل سي. تفصیل په دې رپورت کې.
د افغانستان د لغمان ولایت خوونکي شکایت کوي او وایي لتیرو اوګدو کلونو راهیسي له خوونکو سره د استوګنې د نمرو د ورکړې ژمنې کیږي خو تر اوسه نه دي ورکړل شوي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د استوګنې لپاره دی ورته نمرې وویشل شي. د عنایت الله او مینور په نوم دوه تنه ښوونکي وایي
په تېر دولت کې یو فرمان صادر شوی و چې معلمینو ته باید د یو یوه نمره په هغه خپله ساحه کې په واک کې ورکړل شي. الینګار هم په همدې فرمان کې راغلی و. دلته د معارف لپاره شهرک ځای تعین شو، ورته شخطرای په سیمه کې تقریبا 1500 کسانو ته تعارفې په لاس کې ورکړل شوي دي چې اوس هم ورسره شته په حدوداتو باندې په نمبر باندې. خو البته د ستونزو له وجې ځینې هغه نمرې دوی ته په واک کې ور نه کړی. غوښتنه دا ده یو یوه نمره د معلمینو په واک کې ورک.
د معلم صاحبانو غوښتنه یا دا خبره چې دی کوي چې موږ ته نمرې نه دي راکړل شوي حقیقت لري. د تېر نظام حکومت دوی ته نمرې ورکړې وې، زه یې تثبیت شوی و. هغه نمرې تر څو پاتې دي ورکړل شوي نه دي.
د زاید الله په نامه یو بل ښوونکی بیا د لغمان د پوهنې ریاست له مسؤلینو غوښتنه کوي چې دوی ته ځانګړې شوې د استوګنې نمرې د ټولو ښوونکو ته په خپلو ولسوالیو کې ورکړل شي.
کومې نمرې چې هغه یو څه توضیح شوي دي، یو څه پاتې دي، نو هغه هم باید د دې اجازه ورکړل شي تر څو پورې چې غونډو استادانو ته خپلې په تقسیمات سره خپلې نمرې هر استاد ته ورسیږي.
بلخوا په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوي جهان ساجد وای د خونکو د استوګنې د نمرو ستونزې له ولایت مقام او نورو اړوند لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي او تمه لري چې د مخې به یې د دې ولایت پر خونکو د کور جوړولو لپاره نمرې وویشل شي.
منګه مشال لپاره د لغمان ولایت د قدرمن مقام سره چې والی صاحب پر اس کې د غست رمنګ د خبره شریک کړي او موضوع سره شریک کړي، ان شاء الله تعالی غو موږ ته د خونځي او د وسازانو د نمرو په برخه کې ډاډ راکړي، ان شاء الله تعالی د دې اجرات به هم وشي.
د ذکر ورد چې د اوګدو کلونو رئیس د لغمان ولایت خون کې لو حکومت څخه دوی ته د نمرو د ورکړې غوښتنه کوي، خو لجمنو سره سره تر اوسه خونکو ته د استوګنې نمرې نه دي ورکړل شوي.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو راکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام اے اس ایچ اے اے ال ار اے ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه بجې شو.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیست. تاسو د موټر سایکل مینوالو په اړه یو بزله پوری ریپورت لرو. په چرسده کې راغونسو د سیلګرو یا د موټر سایکل سره مینه لرونکو ویلي چې د دوی د تګ او درغونډېدو هدف په سیمه کې د امن او ورورولۍ پیغام ورکول دي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترګزی له دوی سره خبرې کړې دي او دا ریپورت د موټر سایکل په ژغونو پیلېږي.
دا په چرسده کې موټر سایکل سوار سیلانیان دي. د چار صدی د موټر سایکل سرو سیلانیانو مشر محمد احسان الله مشاد رډیو ته وویل د دوی سره د غړو شمیره زیاته ده، خو فعال غړي چې د دوی هرې غونډې ته ځي او بیا د خیبر پختونخوا صوبې نه هم بهر سیلګری ته ورځي شمیره دیارلس ده. احسان الله زیاته کړه د پخپل د ګلګیت او چترال په یخو غرونو او د تورخم نه تر د کوټې پورې په اوګدو لارو هم په موټر سایکل مزل کړي.
زمونږ مقصد چې کم دی دا چې موږ خپل سیر او سیاحت ترقی ورکو، خلک چې کم دی ټینشن زو دغه نه چې کم دی روزي. بل دی کې زمونږ چې کم مین مقصد هغه دا چې موږ کو سیفټی حواله سره کتا سو ګره په پاکستان کې تقریبا 70% چې کم اکسیډنټس روډ اکسیډنټس کیږي هغه زمونږ د سیفټی د غیر موجودګۍ په وجه باندې کیږي. هلمټ نه وي، سیفټی ګیرز لکه موږ د ګلو ته دغه لګو کونډو ته چې کوم دی پیډون زمون خپل لګي پراپر بوټان مونږ چې کوم دی د پاره چو کنه. نو چې ما دغه ګټ اپ جوړ کړی وي خپل نو کور کلیک را ته کسانو ګوري ناغي خپل هلمټ سره چې کوم دی شوک پیدا شي تقریبا 4-5000 کې صاف فل چې کوم دی نو کنه.
د 400 دی د موټر سایکل سرو چې دوی ورته 400 رائډرز کلب نوم ورکړو. 13 ورځ په شاهي ډیرا نومي هوټل کې راوړ شو. دغه غونډه ته د اسلام آباد وسیم نوم یو تن هم ورغلیو. وسیم مشال ریډیو ته وویل کنه زدی مزل وی بیا خود 70 سی سی مانا چې د طاقت درجه اویا وی هم ټیک دی، خو که مزل بیا لری او د غور نو وی باید یو سل او 25 سی سی موټر سایکل در سره وی. وسیم وویل په عامو گاډو او په موټر سایکل کې خرڅ هم ډیر فرق لري.
70% جو ہے نا یہ ہمارے جو ایکسپینڈیچر ہے
دا اویا فیصدی زمونږ خرڅونه دي چې کمی دي دا هوټل خرڅ تر ټولو زیات او بیا د پېټرول خرڅ هم کم شي د تاسو سره باید پنچر لګولو سامان لکه سکروز او پچکش او نور دا در سره وي تر ټولو اول دا قتل پکار دي چې ستا باید څومره خرڅ کوي که په یو لیټر 40 کیلومتره مزل کوي نو اندازه راځي چې نیلس لیټر به 400 کیلومتره مزل وکي خو په غریزو سیمه کې 400 کیلومتره دا بیان کوي هغه ځینې کې موټر سایکل زور غواړي نو ستا پېټرول به زیات خرڅيږي
اپ کې پېټرول جو ہے نا وہ زیادہ اپ کے کھائے گی
فواد تبنم بیشی وسیم بھائی بدویم نمبر بانی شی دریم با داوود شی
احسان اللہ ٹول موٹر سائیکل سوار په قطار کې ودرول د هر یو تن سره یو سل او 25 سی سی د سرو رنگونو موټر سائیکل وی خو وسیم سره تور رنگ یو نیم سل سی سی موټر سائیکل او وار په وار یو بل پر روان شو شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یولس تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي د مشال ریډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل ایپ باندې
تاسو مشال ریډیو ته وژیست د پښتنو د بیلابیلو سیمو ډول ډول خواړه نه یوازې په هغو سیمو کې بلکې په نور سیمو کې هم خورا ډیر مینوال لري په دې کې د کواټ پتیسه هم یو ځانګړی شهرت لري لاچی بازار د کواټ او کرک ضلع په منځ کې پروت دی او د سوات څخه کراچۍ پورې زیاتره لاري او سفر کوونکي پر دې لار ځي د لاچی په بازار کې ځایي پر ځای ریڑی د سڑک پر غاړه ولاړی وی چی گاڑی ورته دریجی او سپرلی نه یوازی دلته پتی سخری بلکه لزانون سره هم کورون تاوڑی پا دی اڑا د مشال ریڈی خبریال ممتاز بنگش ریپورٹ او رو چی د پتی سی د یو خرسون کی پژغ پیلیشی
دا بازار کی خو گڑی دی رزیتی ولاړی دی خو جڑوانی ولی سلور پینزه کسان دی نو ټول تیار خالی یار سن 2005 هو ځکون لګی دا غپلار سارا بو موپلار بو مقول او مول ور سارا
دا غږ د دیش کلن علیمان خان دی علیمان خان په کور کې د ګوډي او کنزلو پتیس جوړوي او بیا یې په بازار کې خرڅوي د لچي پتیس نه یوازې زئی بلکې د نورو سیمو خلک هم په ډیره مینه خوري او کورونو ته وړي علیمان خان وای ډیر نور دکانداران هم دا سیسټه چې د دنه پتیس وړي او بازار کې خرڅوي
دکاندار ریډ بدل وی لکه موږ دلته دکاندارانو ته ویل کو کنه هغه ریډ بدل وی هغه به مخ کې خرڅوي او موږ پل ریډ چې کوم وی کنه هغه 350 روپۍ 350 او 400 روپۍ چې کومه خا جوړو کنه هغه 400 نه کم نشتا خو مطلب دا چې ورکه کونزل زیته استعمالي دا شی ګران دی ګوړه چې دا 120 روپۍ کیلو دا او هغه مشته غرزي 350 روپۍ کیلو اج مو سور ډیر اچو کنه مغور شی مش ګران خرڅو
لچي بازار د کوهات او کرک ځلې په میس کې پروت دی د سوات نه کراچۍ پورې ګاډي هم په دې لار رزي بازار کې ځای په ځای ریډي د سړک په غاړه ولاړی وي چې د پتیسو ټیکلې پکې ډېری په خولا لګیدلې وي د پتیس د سیمې په خوراکي توکو کې یو ځنګړې حیثیت لري حارس اقبال بازار کې خپل ریډي ودرولې حارس وای د دوی د لاس جوړ شوی پتیس خلک ډېر زیات خوښوي نه یوازې د هواد نور سیمو ته بلکې د هواد نه بهر رینه هم خلک د دوی د لاس جوړ شوی پتیس غواړي
چنغوزو علم جوړو نور داسې منپلو ولګ داسې کوم قسم د غوړی د مال بتېریږي الحمدلله مال خدال برزی لري امریکه برهم لار ددا مال اوس پرویز لاله رغلی غم اورډر کړي دا ختبون ته رو نور دل دوری مسافر رو ته دا لچي خاص سوغات دي
عمر فاروق چې د چمبې سیمې اوسیدونکو ته دوبی کې سرکاري گاډي چلوي رخصتي تیرولو نه پس بیرته دوبی ته روان دي. وای د یاد پتی صفاتونه یوریدلی وو، نو وی غوښتل چې ځان سره ملګرو ته د ډالۍ په توګه پتیس یوسی.
ډیر جی زه دوبی نه راغلی یم، د دوبی نه ملګرو د لچۍ پتیس ډیر سپیشل فرمایش وو، او ما خو خپل د چاکلیټي پتیس ډیر خوښ ده، او په چوټۍ هم چوټۍ ختمیږي، او ملګرو سپیشل فرمایش وو د لچۍ پتیس والا ډیر سپیشل پتیس دی.
د دې ځای پتیس کې مونګپلی، بادام، پسته او نورې وچې میوې استعمالیږي، خو کنزله د هر ډول پتیس اهمه برخه ده، ځکه ورته ځایي خلک پتیس نه بلکې کنزله وایي. علیمان خان وایي د یاد پتیس جوړول په ظاهره یو آسان کار دی، خو بیا هم د دې لپاره تجربه ډیره ضروری ده. د دې پتیس ډیر قسمونه دي چې یو پکې چاکلیټي پتیس دی چې نرم وي او د هر عمر خلک یې په اسانه خوړی شي. دکانداران وایي که هر څه هم د دوی پتیس تر لرې لرې شهرت لري، خو موجوده ګرنۍ د دوی کاروبار اغیزمن کړي، او اوس د دوی د کاروبار هغه خوند نشته کوم چې به اول وو. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې شو